ته سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لاس لمړی لند خبرونه.
په افغانستان کې د ایران سفیر او زنګړی استازي حسن کاظمی قومي طالبانو ته تریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حق ادا کړي. هغه له یوې ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نو خبره خلاصه ده، ځکه د دل قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاویو مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 اتیا د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلچیدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلچیدار اوغلو پرون ویل کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او قلچیدار اوغلو 4.38% رای ترلاسه کړی. ترکیه کې مدوی پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان خبریالانو خپلواک رولونه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په وینا تیر شپه دا خبر ورکړی چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنل ورځپاڼې سره کار کوو او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبه په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو په حال کې و چې طالبانو نیولی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-16 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې دوی غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سمبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې کړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه لري چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجود برید له امله لکیف سره پوځي مرسته کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. د هیواد د ګډ دریځ نه خبر چې واړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي پرانستی وي. په فارس خلیج کې اوس تر دې کړکې زیات شوی دی چې ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاسي شوی اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته.
د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو تو ونیز پروګرامونو ته جلا شوې. خو لمړی څو راپورونه.
د چین جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ آسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. شي جین پینګ دې غونډې ته چې پکې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې وه وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تېرو څه باندې 1 میاشت کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غوښتون کې هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
اوریدل مو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
دلته دوه مسائل دي. یو مسائل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی وو چې هغه د مسو عینک قرارداد وو، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه ګذاري وکړه. دی صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چېرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
ما خواهرز وکر چه یعنی دیو دغه خبری چه کومیلی یوازی قاغذ پا مخلی تغوصه پوری، حتی در تیر حکمت سره هم اغا خبری جمعنی عملی کرینی چه اغا در نسو عینک دغه چه اغا با دیمی میلیارد دالر سرمایه گذاری کری، اما تغوصه پوری اغی و اغا سرمایه گذاری و نکرد. نو پر دی خاطر بنده نو قراداتون هم دید خاطر امزاکی یا فقط تفامنامی دی چې بیا نو کچر یو وخت راځي او منطقه کې امن راځي ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلال شي.
دغه تفاهمنامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه بلې؟
دا خو اسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل غټ هدف کې لري په دې منطقه کې، هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي او په دې خاطر باندې د طالبانو سره یعنې وایي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږدي او بیا یو وخت کې ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، حتی خپل چین هم او تر خوا یې دوی د جمهوري نظام پر مهال هم د پانګونې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه و کړی، اما تازه یې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې راپورته شوي او پوښتنو ته ځواب وایي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلی که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نور خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي، طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي، نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې لوی میاشتې وروسته به څه وشي وویل، هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت وړمه ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو دا څرګندونې په کلکه رد کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپلې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل صد او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند جوړېدو ژمنه پخپله ایران د 1905 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکوي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فرود باندې جوړیږي او پیسه به ایران ورکوي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 500 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی وو چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تېر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه تشمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
په افغانستان کې که د خبرو اترو او کیسو لپاره بل څوک نه وي نو په ټکسي کې چې کینی ټکسي چلوونکی در سره حتمن د زړه خبرې پیلوي. خاطر پردیس د یو ټکسي چلوونکي سره د کار او ژوند په اړه غږېدلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې دا راپور په ښار کې د ګڼه ګوڼې او شور په غږونو باندې پیلېږي.
د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسېدونکی دی. نورګل له تېر یوې لسیزې راپه دې خوا په کابل ښار کې ټکسي چلوي. نوموړی چې په اوکراین کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه ښه وو، هلته چونچې تیل ارزانه او کاروبار د هر چا کاروبار ښه وو، غریبي کېدله. چې کله جمهوریت سقوط شو، امارت راغی، طبعا چې بیې لوړې لاړې، تیل ټیک شوي دي، کاګانې جیږي دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کوم چا که 1500 دربست نیوه نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا هغه 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ، 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
چا کرایه ده، یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده نو ماته یې راکړې ده، خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو
خبر کا کار ده او د ښار د ټکسیانو رنگول د موټروان په غاړه یې بیا داس پلمنه
پخانی خلک وایي به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي خو په افغانستان کې ټیکسي چلون کې داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی او ټیکسي چلونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زلته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د دعوت
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
اوس هم دا آزادی رادیو د خبرونو په دوام زموږ اونې سي خبرونه واوري
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه مې ومنه
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي
رنا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي دا یوازې رنا نه ده چې د هرې ورځې په تیرېدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کېږي د دې په څیر په زرګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شېبې شماري او خپل نامعلومه راتلونکي ته اندېښمنې دي کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې پوهنتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستې او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی اړ شولې چې بلخره دوی خودکشي وکړي مګر ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زخپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بلخره تر څو پورې دې په هیله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس ویلې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي مونږ دومره په درسونو کې غوډار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي یو ځل لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپه دې خوا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلی کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي مداسه یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دی که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري شوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس اصل د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا 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 یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اگر کسان سے دیر پوئی گی مسئلہ باندے سر خلاص یا کوئی دیر ضروری گی دقیقا یاو ڈول کھڑاو اورانز اشتدائی چی اگا دے انسان دے آگاہی پا انداز آدائی ہر چمرہ چی یوسوک پا مسائل خبر بھی او څنګه شکړای هم هغه ډیر کړیږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دته وی چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقعي وي دا تب ان کړاو به خبيره وي او ژوند رنز ډکوي که دا کړی ونسي دا کړ سیستم جوړ نسي طبيعتا خو بسوادي لړیږي د بسوادي سره برابر هغه ټول افاتونه چې د بسوادي نه منځ ترازي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظم د کورونې او غړي سوق شي پس دا کړ بلاد او علاقه درلوده هغه بیرته پات کیږي نرم کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومی فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو اگر راحت او نسبی خوشحالی کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دي دی دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهم حقوق له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې که سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي دا نن سبا ثابته ده بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي کنه نو شته نظام خاص هم مشروعیت نه لري نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده هر هغه مسلمان چې هغه قران منی الله منی د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی په دوزخ او جنت باندې ایمان لري نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړه ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته چې اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړ چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې تاسو لاړ شئ په منډه منډه نو خلکو خلکو خپل کاروبار نه پریښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل. خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل دا ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ وایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمې کټ آوازې چې په رواني برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړې ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یو مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا باسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دې څو لپاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډېر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل شول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ده څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هېڅ یو، موږ هېڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرو، هیلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم، هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس ویلې، خو څه وشو، اخیر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا هلک به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته
ته جبران کیدلی سی
په صورت کې زکه چې ډیر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی را رسیدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی د زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه عادس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو. آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یوویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې و، پوهنتون کې و، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید حل لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او لاره لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمه مات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي. دوی د کلک ملاتړ وي، زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې مېرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو مېرمنې جون نی پریک دے چا گوی درس وای پریک دے چا خود کی فاشی تر حکومت زمون میرمنی درس ونه وای زمون لونی درس ونه وای دا وطن اس وخت نه جوړیږي دوی وس دا وای کنه چې مثلا جلی ته دی جلی درس ورکی نو هغه استاد لکوم شي چې دی ته درس ورکی هغه استاد خو باید جوړ شي نو مونږ هغه شرایط ته نه رسیدلې
قدر من دوستان کلاچ جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل دینجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورتز د کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېد په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مل او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم تیر درس کې خون کې موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالات کوم دي د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لپاره ژوند کوي زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم وربشي جوار وریجی بدن لوبیا نخود او یو شمیر نور دي د افغانستان کښت او کروندګر اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي په دودیزه توګه مخه ته ځي د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په اصلي توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونه کې سرته رسیږي د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په بیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړې پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکټار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته یې وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې یې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنی پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی، او بالاخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویې وچې مسلات پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېر زمينه مسایل سوي ده که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نسته ځکه چې هلته به تلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانه سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانه سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمت څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوښو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانه له سمندرګي او سویز له کانال سره ونخلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Oh, no.
ناری گی دی نادان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گو ما بدلی نشم باران دی زار شما